تمنانه مصطفى صدیقی دوستانو د اوسه خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې ولسمشر اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري پر وشل کېدو شدید خوشینی څرګنده کړې ده. د مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد لري، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري پر وشل کېدو خواشینی څرګنده کړه. ملي دفاع وزارت وی وسلوال طالبان باید پر ملي او ټول ګټو پروژو له تفکیک پرته حمله بند کړي او داعش دلې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستي حمله مسؤلیت پر غاړه واخیست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري پر وشل کېدو سخت خواشینی څرګنده کړه. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې دا پیښه هوایي سانحه بلل شوې او ویل شوې دي چې جنرال غوري له افغانستان نه د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند بایللی دی. د ملي دفاع وزارت وی د جنرال غوري الوتکه پرون د تخنیکی ستونزو له امله په بادغیس کې د ترکمنستان پولي ترنګ دی راوغورځېده. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ املاتړ ماموریت هم د جنرال غوري پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حمله بند کړي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل چې د ملي ګټې په پروژو کې باید فرق ونشي.
اگر ای کار بکنن فبیها، ولی اگر یک محل بگوین منافع ملی است محل دیگر مورد تهاجم قرار بتین با این تناقض در گپای ما.
وسلوال طالبانو پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به پر ټولګټو پروژو بریدونه نه کوي. د روان کال پهل راهیسې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله د افغانستان دولت او خلکو ته څه باندې 2 میلیارد افغانۍ مالی تاوان رسېدلی دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په 11 ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، 120 روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 15315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیسات او خلکو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی.
افغان حکومت وی هیله لري چې د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه به له افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یو ځای واوسي. د ولسمشر اشرف غنی وین هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان هیله لري چې ګاونډي هیوادونه به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو ځای پاتې شي. پاکستان خپل نوی لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا ټاکلی او ویل کېږي چې دی به تر ډیره له کابل او نوی ډیلي سره د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي. د اماق په نوم یوې خبری سرچینې چې د اسلامي سخت دریځو ډلو خبرونه خپروي ویلي دي چې د امریکا په اوهایو ایالت کې وروستۍ حمله د داعش عسکر کړې ده. یو مشکوک سړی د دوشنبه په ورځ د اوهایو دولتي پوهنتون ته نږدې پر خلکو د چړې گزارونه وکړه او 11 کسان یې ټپیان کړل. اماق خبری اژانس پرون د داعش د یوې سرچینې په حواله وویل چې دا حمله ځکه شوې چې د داعش پر ضد نړیوال اعتراف د غړو هیوادونو پر وګړو د برید غږ شوی دی. د پیښې په سیمه کې خلکو ویلي چې حمله یو 13 کلن سړی کړی دی چې په سومالیا کې زیږېدلی دی او عبدالرازق علي ارتان نومیږي. هغه زده کوونکی دی. ویل کېږي چې یو شمېر کسان یې په موټر هم وهلي دي. د اوهایو پولیسو په دې اړه د توریستي حملو لپاره ځانګړې څېړنې هم پیل کړې دي. د ترکیې په جنوبی ښار ادانا کې د نجونو په لیلیه کې د اور لګېدو له امله 12 تنه مړه شوي دي. په ترکیه کې د اروپایي چارو وزیر پرون په تلویزیونو وینا کې په دې اړه وویل چې په دې لیلیه کې د اور لګېدو اصلي علت لا نه دی څرګند. په لیلیه کې د یو متوسط ښوونځي او لیسې زده کوونکي اوسېدي. په پیښه کې 11 زده کوونکي مړه شوي او 22 نورې ټپیانې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین وایر پرون پر روسیې غږ وکړ چې د سوریې حلب ښار ته نږدې د مرستې مواد ورپرېږدي. شتاین مایر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د اوکراین د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د بیلاروس په پلازمېنې منسک کې سره وکتل. د دواړو وزیرانو د سوریې پر وضعیت هم خبرې وکړې. د شتاین مایر ملګري پلاوی ویلي چې له روسیې اړخه په زغرده غوښتنه شوې چې په حلب کې خلکو ته د مرستو مواد پرېږدي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم پرون د خپل حکومت دفاع او د بیړنیو حالاتو له سره د مبارزې وزارتونو ته دنده وسپارله چې ډېر ژر باید ګرځنده روغتیایي ډلې حلب ښار ته نږدې سیمو ته واستوي. او د اوکراین د دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره دا مهال له 500 نیولو تر 2000 پورې روسي سرتیري موجود دي. په دې شمېر کې هغه روسي عسکر یا پرسونل شامل نه دي چې له روسیې سره په الحاق شوي کریمیا ټاپو وزمکې پراته دي. د اوکراین د دفاع مرستیال وزیر هورو ډولف پرون په پایتخت کیف کې خبریالانو ته ویل چې روسیا په کریمیا کې 23000 عسکر لري. دا نوموړي په وینا مسکو د غراس 15500 سرتیري د اوکراین پولې ته نږدې هم ځای پر ځای کړي دي. روسیې د اوکراین دفاع د مرستیال د وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو مسکو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول پوځي پرسونل نه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر غنی د 200 ظفر قول اردو د قومندان پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې او دفاع وزارت وی دا د تخنیکی ستونزې له عمل رامنځته شوی هوایي سانحه وه. مشرانو جرګې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد لري.
متاسفانه دی په ډیرو کوچنیو کوچنیو دوسیو باندې مصروف دي. هغه لوی د فساد دوسیې چې وقان د مملکتې متضرر کړی خو ته توجه نه ده.
افغان حکومت وی هیله لري چې د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه به له افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یو ځای واوسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز ټاکل شوی دی. د چارو کارپوهان وایي د افغانستان په اړه د پاکستان پالیسي دومره په اسانه نه بدلېږي.
پاکستان دفاعي پالیسي په دومره بدلېږي نه، بالخصوص د افغانستان په حقله بالکل نه بدلېږي او هند په حقله هم.
او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي په اړه تحقیقات کوي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې آزادي او اوریدونکو اوریدل شي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 پټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200 ظفر قول اردو د قومندان جنرال محیدین غوري پر وژل کېدو شدید خواشینی څرګنده کړه. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت هغه ټول رپورټونه ردوي چې وایي د جنرال محیدین غوري هیلیکوپټر ویشتل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې ورو.
د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سوې د پېښه هوایي سانحه بلل سوې ویل سوي چې جنرال غوري له افغانستانه د دفاع لپاره په رسمي ماموریت کې ژوند بایللی دی. د چارواکو په وینا په هرات کې د 200 ظفر قولي اردو قومندان د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د مرچاق په سیمه کې د ملي اردو د نوې جوړې شوې پوستې د کتنې لپاره تللی و. د ملي دفاع وزارت وایي د جنرال غوري الوتکه پرون د تخنیکي ستونزو له امله په بادغیس کې د ترکمنستان پولې ته نږدې راوغورځېده. د دې وزارت یو ویندوی محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د جنرال غوري هلیکوپټر نه دی ویشتل شوی او د وسلوالو طالبانو فعالیت له دې پیښې سره هیڅ ډول ارتباط نه لري.
ما عملیات شفق دور اعلان کردیم. قول اردوی 207 ظفر در اولسوالی بالامرغاب
موږ په بادغیس کې د شفق دو عملیات پیل کړی وو. په دې عملیاتو کې موږ د بالامرغاب ولسوالۍ د مرچاق سیمه له دښمنه ونیوه. نو له دې عمله د خلکو د اتمه و چې د ظفر 200 قول اردو قومندان له شمیر لوړ رتبه چارواکو سره د مرچاق سیمې ته ورشي او هلته د ملي اردو د پرسونل ستاینه وکړي او قدر یې وکړي. خو کله چې سیمې ته ورسېدل هلیکوپټر یې له ځمکې په 10 متره اتفاقی خراب شوی او سقوط یې کړی دی. زه د ملي دفاع وزارت ویندوی په توګه له دې پیښې سره د دښمن د ټولو عملیاتو ارتباط راټولوم. په دې پیښه کې هیڅ خارجي عامل نشته، بلکې الوتکې تخنیکي ستونزه پیدا کړې وه. د ملي دفاع وزارت ویندوی زیاته کړه چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه زخمیان شوي چې د یو شمېر کسانو ټپونه ژور دي، خو ټول روغتون ته لېږدول شوي دي. رادمنش وویل چې په سیمه کې د دوی پوځي عملیات بریالي سرته رسېدلي او داسې پیښې خنډ نشي ورته جوړولی. یو سیمه ییز چارواکي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط د فرانسې له خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي چې د بادغیس د امنیت رئیس هم په شدیدو زخمیانو کې دی. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ناتړ ماموریت هم د جنرال غوري پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې جنرال غوري د دې هیواد په لویدیځ کې له شپږو مهمو قوماندانانو و. د ارک خبر پاڼه د ولسمشر محمد اشرف غني په حواله وایي چې د جنرال غوري مړینه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک لپاره ستره ضایعه ده.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر د هرات د 200م ظفر قول اردو د قومندان جنرال محی الدین غوري پر وژل کېدو خوشینی څرګنده کړ. او د دفاع وزارت وایي چې د جنرال غوري هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله لویدلې او د وسلوالو مخالفانو په ډزو یا برید کې نه ده لویدلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګه د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کارونو پر څرنګوالي انتقاد لري. د دې جرګې دوه مرستیال د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې ویل چې د دې مرکز کارونه تر اوسه د پام وړ نه دي او د اداري فساد سترې دوسیې لا نه دي څېړلې. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان هم د دې مرکز کارونه کافي نه ګڼي او وایي چې دغه مرکز باید د خلکو د غوښتنو سره سم عمل وکړي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په رپورټ کې.
له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو نه درې میاشتې وروسته مشرانو جرګه وایي چې د دې مرکز کارونه کمرنګ دي او څنګه چې تمه کېده پر مخ نه دي تللې. د دغې جرګې دوی مرستیال حسیب الله کلیمزي چې د سه شنبې ورځې د عمومي ناستې مشري کوله پر دې مرکز انتقاد وکړ او ویل چې دغه مرکز تر اوسه د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نه دی ځلېدلی.
وکان دې مرکز دغه ورځ نشته سه شوی ډېر لوی نوم یې درلود او متاسفانه دی په ډېرو کوچنیو دوسیو باندې مصروف دی. هغه لوی د فساد دوسیې چې وقان د موږ مملکت متضرر کړی هغه ته هیڅ توجه نه ده.
خغلی کلیمزی د مشان جرګې عمومي غونډې ته د لوی سرنوال په نورتګ هم سخت انتقاد وکړ. په ناسته کې پریکړه وشوه چې راتلونکي اونۍ لوی سرنوال د عدلي او قضایي مرکز د غړو سره یو ځای د دغه جرګې د کمیټو مشانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره حاضر شي. دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د دغه مرکز جوړېدل د اداري فساد د سترو دوسیو د څېړلو په برخه کې بې ګټې وباله. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز درې میاشتې وړاندې د دولتي چارواکو د اداري فساد د دوسیو د څېړلو په هدف خپل کار پیل کړ. دغه مرکز په یاد موده کې دوه لنی محکمې ترسره کړې چې په یوه کې یو نظامی سرنوال د 50,000 افغانیو د رشوت اخیستو په تور محکمه شو. همدارنګه دغه مرکز په یو بل علني محکمه کې د یو بانک خدماتي کارکونکي د یو مرشوي کس له حساب څخه د 150,000 امریکایي ډالرو د ایستلو په جرم په 10 کاله وټو میاشتو بند محکوم کړ. د اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي مرکز کې درنو جرمونو ته د رسیدنې محکمه، سرنوالي او ځانګړي پولیس شامل دي او دوی دنده لري چې د دولتي مقاماتو د اداري فساد سترې دوسیې وڅېړي. د لوی سرنوالي مسؤلینو د مشانو جرګې د سه شنبې ورځې د نیوکو په اړه د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. خو له دې وړاندې د دغې ادارې ویان جمشید رسولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې عدلي او قضایي مرکز هغو قضیو ته لومړیتوب ورکوي چې د ملي وحدت حکومت په وخت کې پیښې شوې وي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان هم د دغه مرکز کار ګټور نه ګڼي او وایي چې دغه مرکز باید د فساد سترو دوسیو ته رسیدګي کړې وای. یو له دغو کارپوهانو خالد سادات ازادي راډیو ته داسې ویل:
کومی قضیه چې دوی سیړلی د داشن قضیو لپاره موږ سرنوالۍ لرله او لرو یې، او دا قضیه باید دوی وسیړي. دغه مرکز د میلیونی او ډالري قضیو د سیړلو لپاره رامنځته شوی چې لوی سرنوالۍ نشو سیړلی، خو دوی بیا هم وړو قضیو ته مخه کړه چې 50,000 افغانۍ وي، چې شاید داشن قضیه مخکې په لوی سرنوالۍ کې سیړل شوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت سازمان هم د دغه مرکز پر کړنو په نیوکه سره ویلي چې دغه مرکز د حکومت لخوا د پلان د نشټوالي له امله ښه لاسته راوړنې نه لري. خالد سادات وړاندیز کوي چې دغه مرکز د خلکو غوښتنو ته په کتو وړې قضیې پریږدي او د کابل بانک په شان په قضیو کار وکړي تر څو فعالیتونه په ټولنه کې محسوس وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د طالبانو له هغې اعلامیې وروسته چې ویلي دي پر عامل منفع پروژو به بریدونه نه کوي، جمهوري ریاست وایي طالبان باید په عمل کې وښیي چې پر دو پروژو حملې نه کوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دې ډلې په دې وروستیو کې په سلګونو ښوونځي او د هستوګنې په زرګونو کورونه ویجار کړي دي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا بیا د طالبانو دغه اعلامیه د هغوی ښه نیت ګڼي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
طالبانو د سه شنبې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه چې د عام المنفع پروژو لکه ټاپي، کاسا، یوزر، مسی عینک، د ریلګاډو د پټلیو، مواصلاتي لارو او برېښنا څخه به ملاتړ وکړي. وایي چې د یادې اعلامیې له لارې ټولو ډلو ته لارښوونه شوې چې د هغو پروژو په ساتنه کې چې د هیواد او اسلام په ګټه وي مرسته وکړي. په جمهوري ریاست د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته ویلي چې طالبانو په وروستیو میاشتو کې په سلګونو عام المنفع پروژې او په یولسو ولایتونو کې ګڼ شمېر جوماتونه وران کړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په دې موده کې دولتي تاسیساتو او خلکو ته دوه میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی.
طالبانو په وروستۍ میاشت کې په یولسو ولایتونو کې لږ تر لږه 302 ښوونځي، یو څلوېښت روغتیایي مرکزونه، 50 جوماتونه او 5315 کورونه ویجاړ کړي چې په مجموع کې دولتي تاسیسات او خلکو ته 2 میلیارد افغانۍ زیان رسولی دی. خو موږ منتظر یو چې طالبان په عمل کې وښیي چې دوی په رښتیا سره عام المنفع تاسیساتو او هغه تاسیسات چې خلکو پورې اړه لري زیان نه رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم حکومت او هم د جنگ ځپلو سیمو اوسیدونکو ویلي چې وسلوالو مخالفینو او په تېره طالبانو ټول ګټو تاسیساتو او د خلکو کورونو ته زیانونه اړولي دي. په روان کال کې د کندز ولایت سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې چې د الچین پل د طالبانو لخوا لوزول شوی او دا هغه پل دی چې افغانستان د کندز له لارې تاجکستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره نښلوي. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا یو غړی د طالبانو وروستۍ اعلامیه د هغوی ښه نیت ګڼي. د دې شورا غړي محمد اسماعیل قاسمیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که اینها خود دارای حسن نیت به این سطح نشان میدن
کلچی دوی پا دقا سطح زنونه دا خنیت لرون کی خیی دا دی خنیت دا عملی کول و غوره بانه داده چی دوی دا سولی لپروسی سره بزشی.
بلخوا د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی له ټولګټو پروژو څخه د طالبانو د ملاتړ اعلانول پر حقیقت د هغوی پوهیدل ګڼي.
ما فکر میکنم که طالبای افغانی امروز این حضور را به پای بردن.
زه فکر کوم افغان طالبان اوس په دې پوهیدلی چې دا جنگ د افغانانو نه بلکې بهرنی دی او که هغوی دغه جنگ ته میلولو د ګاونډیو هیوادونو ګټې پکې وي.
خاغلی صدیقی له دغو ډلو غواړي په عمل کې ثابت کړي چې په ټولګټو تاسیساتو به بریدونه نه کوي. د ده په خبر پر دغو پروژو بریدونه او په مجموع کې روان جنگ د پردیو په لمسون کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان پر وضعیت تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي.
د واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ځواکونه د دې توان نه لري چې هغه سیمې چې په تېرو څو میاشتو کې طالبانو نیولې دي د امریکایي ځواکونو له پراخ حضور پرته بیرته ونیسي. ورځپاڼه د یوه څیړنیز مرکز د څیړنې له مخې دا خبره کوي او زیاتوي په تیرو دوو میاشتو کې طالبانو او داعش پر امریکایي، افغان او ایتلافي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې په ترڅ کې 15 بهرني ملکیان او پوځیان په افغانستان کې یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د واشنگتن ټایمز په وینا دغو بریدونو افغان او د هغوی امریکایي ملاتړي دې ته هڅولي دي چې د شفق دوه په نوم عملیات د طالبانو او داعش پر ضد د ژمي په درشل کې پیل کړي په داسې وخت کې چې د جګړو موسم نه دی. شفق دوه عملیات د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې پیل شول. د واشنگتن ټایمز په واشنگتن کې د یو غیر انتفاعي څیړنیز مرکز د څیړونکو په وینا لیکي چې دا عملیات تر هغو ډیر اغیز نه شیندي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات نشي. په افغانستان کې شاوخوا 3400 امریکایي ځواکونه شته. د ورسپانې په باور د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دریځ د افغانستان د جګړې په اړه روښانه نه دی. خو متقاعد جنرال ډیوډ پټرایس چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو مشر پاتې شوی دی، شاید د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي او تازه یې په نیویارک کې له ټرمپ سره خبرې هم کړې دي. د لویدیځ وی بلې چاپي خپرونې ریلیف ویب چې د مرسته رسولو په اړه راپورونه خپروي، بیا افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو مسله څېړلې ده. دغه وی پاڼه په خپل تازه راپور کې چې په انټرنیټ کې خپور کړی دی لیکي، روان کال افغانستان ته د ستنو شویو بیا اسنادو کډوالو شمیر د تیر میلادي کال د ټولو ستنو شویو دوه برابر دی. دغه وی پاڼه څرګندوي چې له دې بیا اسنادو کسانو سره د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم مرستې کړې دي، او کوم افغانان چې د سپین بولدک له لارې افغانستان ته داخلي شي د مهاجرت د نړیوال سازمان غړي له دوی سره ویني او بیا په کندهار کې د دې ادارې مرکز ته معرفي کیږي. له تیرو دوو اونیو راهیسې چې د مهاجرت نړیوال سازمان په سپین بولدک هڅې پیل کړې دي، تر یو نیم سر له ډېرو ستنو شویو سره چې یا په خپله خوښه افغانستان ته راغلي او یا پاکستان شړلي دي، ابتدایي روغتیایي مرستې شوي او د کور وسایل او څه خواړه ورکړل شوي دي. د ریلیف ویب په وینا د مهاجرت نړیوال سازمان د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې له دغو افغانانو سره د مرستې لپاره له نړیوالو د 21 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده چې تر اوسه شاوخوا 10 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونه کې په صفه ډول ووري. افغان حکومت وی هیله لري د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه بل افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې اوسای اوسي. دا خبرې وروسته له هغې دي چې پاکستان خپل نوی لوی درستیز ټاکلی او ویل کېږي دی به تر ډیره له کابل او نوی ډیلی سره د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي. په دې اړه جزئیات له ملالۍ بشیر اورو.
افغان حکومت وایي تمه لري د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغانستان سره د هماهنګۍ په برخه کې یو ځای پاتې سي. دا خبرې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. د پاکستان د پوځ نوی لوی درستیز د سه شنبه په ورځ د خپل پوځ قومنده ترلاسه کړه. جنرال قمر جاوید باجوه په داسې حال کې د خپل پوځ قومنده ترلاسه کړی چې د هیواد اړیکې له هندوستان او افغانستان دواړو سره ټینګلې سوي دي. د ولسمشر غنی ویاند هارون چخانسوري له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د دې پښتنې په ځواب کې چې دې حقیقت ته په کتو سره چې ویل کېږي د پاکستان لوی درستیز د دغه هیواد په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم رول لري، افغانستان د پاکستان له نوي لوی درستیز څخه څه تمه لري؟ ځکه طالبانو د افغان حکومت پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي او افغان حکومت وایي د پاکستان استخباراتي ادارې د دغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي.
د افغانستان خارجي سیاست د افغانستان پر ملي مناسبو باندې سوار دی. افغانستان د ټولو هیوادو سره په خاص ډول خپل د همسایانو سره نیک روابط غوښتي دي او په دې برخه کې په تېرو دوه کلو کې د ټولو همسایه او منطقې هیوادو ځان هیوادو سره خپل احسانه روابط پراختیار کړی ده او د ټولو سره دوستانه روابط لري او موږ د ټولو همسایانو سره د ټولو نړۍ د هیوادو څخه هم د توقع لرو چې د افغانستان سره دوستانه اړیکې ولري او د اړیکې به د ټولو مملکتو خصوصاً د همسایانو په ګټه به وي چون د ټولو منافع مشترک دي.
شاغلی چې خانسوري زیاته کړه چې زموږ سیمه ایز ګاونډي هیوادونه ټول د توریزم له خطر سره مخامخ دي، نو ځکه په دې برخه کې هم صادقانه مبارزې او هماهنګۍ ته اړتیا سته. نو د افغان حکومت هیله دا ده چې ټوله سیمه په یو اواز په هماهنګۍ سره د توریزم سره په مبارزه کې یو ځای اوسي او اقدامات یې عملي بڼه واخلي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د یک شنبه په ورځ جیو تلویزیون ته ویلي چې د جنرال باجوال راتګ سره به د پاکستان په دفاعي پالیسي کې دومره لوی تغییر رانه سي، خو یو شمیر څېړونکي وایي باجوا بل افغانستان او هندوستان سره د اړیکو په اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د پالیسیو ملاتړ وکړي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپوه محمد تقیب وایي د خواجه آصف له خبرو سره موافق دی، ځکه د اشخاصو له بدلېدو سره د دغه هیواد پالیسي نه بدلېږي.
د پاکستان دفاعي پالیسي په دومره بدلېږي نه، بالخصوص د افغانستان په حق له بالکل نه بدلېږي او هند په حق لم هغه کې زیات بدلون نه وینم. عمومي توګه باندې د پاکستان فوج سره لختر بدل شي پالیسی مکه وی پاکستانی ځواکونه چې کم دي هغه یو اداره په هیڅ کار کوي او دا غي بنیادی پالیسی خو د پاکستان د جوړېدو نه والي تر اوسه پورې هیڅ خاص بدلون نه دی راغلی، نو زیات د امید نه لرم چې دا د خاص بدلون راشي.
ښاغلی تقی زیاته کړه، اخیری ځل چې د پاکستان لوی درستیز په خپل کار کې متخصص ګڼل کېده جنرال عبدالوحید کاکړ و. په 1996 کال کې د هغه په دور کې پاکستان په افغانستان کې طالبانو امارت جوړ کړ او پر افغانستان یې ملا عمر طالبان او حقانیان ورخوشي کړل. دی وایي که تاریخ ته وکتل سي شاید د قمر جاوید باجوال راتګ سره به لږ څه ظاهري بدلون راسي، خو داسې به ونهسي چې د ده له راتلو سره به سم د پاکستان د حکومت او پوځ ترمنځ ترنګلی وضعیت هوار سي، ځکه په عمومي توګه د افغانستان او هندوستان په اړه د پاکستان د سیاستوالو نظر دومره بد نه دی لکه د پوځ.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سورزنی کمپاین د نومبر له 15 د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 13 پورې په دې کمپاین کې له آزادي رادیو سره اوسئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د بلغاریا د کډوالو په یو کم کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په اړه په کابل کې د دې هیواد شارزافیرس ته خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې کم کې د تېرې پنجشنبه پر ورځ په اخو ډب کې په لسګونو افغان کډوال ټپیان شوي چې د ډېرو وضعیت نازک دی. دا چې د بلغاریا له شارزافیرس سره په څه خبرې شوي په دې اړه نوري اسنوري رپورټ لري.
په لسګونو افغان کډوال د بلغاریا د کډوالو په یو کم کې د پولیسو د ناوړه چلند او اخو ډپ په ترڅ کې ټپیان شوي او په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي. دا خبره د دې کمپ یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وکړه. دغه افغان چې ځان رسولي راپیژني وای د ټپیانو وضعیت نازک دی او عاجل مرستې ته اړتیا لري. ښاغلي رسولي په دې اړه چې دغه پیښه په څه ډول رامنځته شو وویل، چارواکو د کمپ دروازه 4-5 ورځې تړلې وه او خلکو نشو کولی چې لومړني خوراکي مواد له بازار راونیسي. بلاخره د افغانانو په ګډون د دې کمپ ټولو اوسیدونکو سوله ییزه مظاهره وکړه چې چارواکي دغه ستونزه هواره کړي. ښاغلي رسولي په دې اړه زیاته کړه،
تظاهرات خاموش شد که اینا وعده کردن که ما در باز میکنیم، مشکل نیست. از طرف شب همه چیز که آرام شد، با این پلیس ها آمدن مکمل به سر این مجارات ها چیزی که یاد داشتن لطه کوب کردن و رنیر یک برخورد بسیار خشن که در مقابل یک مهاجر بیچاره اینا کردن.
دیگه خاقلی رسولی پو اینا پا دقیق کم که نجده 2000 افغانان اوسی. دغه پیښې په تړاو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په کابل کې د بلغاریا د سفارت شارزافیر ورغوښتی او له افغان کډوالو سره د ناوړه سلوک په اړه یې ورته خپله اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د دې وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د بلغاریا د سفارت شارزافیر نیکولای دیمتروف ته په دې اړه چې د بلغاریا پولیسو له ترکیې سره په پوله پروت دغه کم کې له افغان کډوالو سره ډېر ناوړه چلند کړی، د افغانستان د حکومت اندېښنه څرګنده کړه او د بلغاریا له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نیکو اړیکو او د بشر د حقونو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام سره دی دا هیواد د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د بیان له مخې د بلغاریا د سفارت شارزافیر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې د دغه پیښې په اړه د افغانستان د حکومت اندېښنه به د خپل هیواد له چارواکو سره شریکه کړي او د افغان کډوالو ستونزو ته د سمې رسیدګۍ په هدف به دې ته لاره پرانیزي چې د دواړو هیوادونو لوړ پوړو چارواکي پرې په منظم ډول ټلیفوني خبرې وکړي.
خبریاست د ملګرو ملتونو یو څېړنه وایي چې په نړۍ کې تر 300 میلیونه زیات ماشومان په داسې ککړه هوا کې ژوند کوي چې د دوی جسمي او ذهني ودې ته سخت خطرونه لرلی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په وروستیو ورځو کې په دې اړه خپل څېړنه خپره کړه. په دې څېړنه کې چې د ماشومانو لپاره پاکه هوا نومیږي، د میلیونونو ماشومانو روغتیایي وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې څېړنې په یوه برخه کې ویل شوي چې د نړۍ د ټولو ماشومانو په هر وو کې یو تن ککړه هوا تنفس کوي. دا هوا چې ملګري ملتونه یې ککړه بولي تر ستاندارد یا معیاري هوا شپږ ځلې ناپاکه ده او په نړۍ کې د ماشومانو د مړینو یو اصلي علت ګڼل کیږي. د یونیسف اجرایي رئیس انتونی لیکویلی د هوا ککړتیا په نړۍ کې د شپږ لکه تر 5 کلونو کشرو ماشومانو د مړینې اصلي علت دی او هر ورځ په نړۍ کې د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ وي. د ښاغلي لیک په وینا د ککړې هوا تنفس یوازې د ماشومانو تنفسي جهاز ته زیان نه اړوي، بلکې د دوی په ذهني او مغزي وده کې جدي او دایمي زیانونه پیښوي. د موټرو له لورې د تیلو د استعمال، د سکرو او نورو فسیلي موادو سوځول، دوړي د سونګ موادو په توګه له خوشایو څخه کار اخیستل د هوا د ککړتیا سببونه دي. په ځانګړي ډول په وروسته پاتې هیوادونو کې چې د موټرو فلټرونه په وخت نه بدلیږي او موټرونه د مضرو ګازونو د تولید له نظره نه معاینه کیږي، هوا ډېره خرابیږي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په آسیا کې چې افغانستان یې هم برخه دی، 1,000,000,000 ماشومان ککړه هوا تنفس کوي او په افریقا کې 1,500,000,000 ماشومان د خراب هوا د تنفس کولو له کبله له خطر سره مخامخ دي.
اته نیمه بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د هرات د 200م ظفر قول اردو د قماندان جنرال محی الدین غوري پر وژل کېدو شدید خواشینی څرګنده کړې ده. دفاع وزارت وایي د جنرال غوري الوتکه پرون د تخنیکی ستونزو له امله په بادغیس کې د ترکمنستان پولې ته نږدې راوغورځېده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي وسلوال طالبان باید پر ملي او ټولګټو پروژو له تفکیک پرته حمله وکړي. طالبانو پرون په اعلامیه کې ویل چې تر دې وروسته به پر ټولګټو پروژو بریدونه نه کوي. افغان حکومت هیله لري چې د پاکستان په شمول د سیمې ټول هیوادونه بل افغانستان سره په هماهنګۍ د تروریزم پر ضد په مبارزه کې یو ځای ووسی. داعش ډلې د امریکا په اوهایو ایالت کې د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د ترکیې په جنوبی ښار ادانا کې د نجونو په لړۍ کې د اور لګېدو له امله 12 تنه مړه شوي دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر له روسیې وغوښتل چې د سوری حلب ښار ته د مرستو مواد ورپریږدي. او د اوکراین د دفاع وزارت وایي د دې هیواد پر خاوره دا مهال له 500 نیولې تر 2000 پورې روسی سرتیری موجود دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي. په کابل کې د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف د کابل د انجونو د 5 ټیمونو ترمنځ د والیبال سیالي ترسره شوه. د انجونو د غسیالي چې د ملګرو ملتونو د پراختی بودیجه او د افغان سریمیاشتې په همکارۍ جوړ شوی، درې ورځې به دوام وکړي. د والیبال یو شمېر انجونو لوبغاړي وایي لا هم داسې کورونه شته چې خپل لورګانې زده کړو او ورزش ته نه پرېږدي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د پراختی مرکز مسؤلان په دې باور دي چې ورته پروګرامونه کولی شي خلکو ته د خصو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف عامه پوهاوی ورکړي. نور حال د ابراهیم صافی په رپورت کې ورو.
په کابل کې د نجونو د والیبال لوبغالی د نجونو د والیبال دغه سیالۍ چې په کابل پوهنتون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف جوړ شوی، یو شمېر لوبغاړي د دوی او پاتورنه کې د نورو نجونو پر وړاندې دا تاوتریخوالی او ستونزو په اړه لاسادي رادیو سره خبرې کوي. حسینه او رازیه دوه تنه لوبغاړي.
داسې کورنۍ یو نارینه شته چې ډېرې سختګیر دي. هغوی وایي د نجونو له ورزش سره څه، او نجونې نه باید ورزش وکړي، نجونې باید په کور کې کینی او د کور کار وکړي. نجونې زده کړو ته نه پرېږدي، حتی په همدې کابل کې هم، خو باید چې پرېږدي، ځکه چې نجونې کولی شي زده کړې وکړي، ورزش وکړي او پرمختګ وکړي.
دغه سیالۍ د سې شنبې په ورځ پیل شوې. په دې ورځ د سولې او د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټیمونو ترمنځ سیالۍ ترسره شوه چې سولې ټیم بریا خپله کړه. د لوبو جوړونکي وایي په دې لوبو کې چې 500 ټیمونو برخه اخیستې، درې ورځې به دوام وکړي. په ورته وخت کې یوه بله لوبغاړې فاطمه وایي سره له دې چې د میرمنو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، خو که چیرې میرمنې اسلامي حجاب مراد کړي نو
کیدای شي د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي لاره کومول سره مرسته وکړي.
اگر دخترو
کچرین جونې وکولې شي چې په سمته به استفاده وکړي او هیڅ کله د ورزش لنوم نه وړه ګټه پورته نکړي، هیڅ څوک نشي کولای چې د دوی مخه ونیسي او دا چې د دوی په وړاندې تاوتریخوالي تر سره کیږي دوی حجاب نه مراتوي. کچرې یو انجلۍ یوې سیالۍ ته ځي نو که حجاب ولري هیڅ څوک ورته څه نشي ویلی چې ولې دغه سیالۍ کې برخه اخلي.
خو د ملګرو ملتونو او سرې میاشتې مسؤلین بیا په دې باور دي چې د نجونو لپاره ورته پروګرامونه کولی شي د هغو کسانو ذهنیت ته بدلون ورکړي چې میرمنو ته د زده کړو او ورزش اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤله شعله هلال وایي ورته پروګرامونه د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې ډیر ګټور دي.
موږ غواړو چې نجونې په ورزش کې تشویق کړي راسي او نور نجونې هم تشویق کړي چې ورزش راسي او د ورزش د روی خوشنه د بینه ویسي. په خپل ورزش د حرکت دي چې آسیا خوشنه د بینه وي.
که څه هم چې په تیرو شاوخوا دیارلسو کلونو کې د میرمنو د حقونو په برخه کې بیلابیل کارونه شوي خو افغان میرمنې د دوی لپاره شوي کارونه کمرنګه بولي، وایي چې باید دوی ته د کار زده کړو او په یو شمیر نورو برخو کې اسانتیاوې برابر شي. د والیبال د یو شمیر لوبغاړو په خبره داسې کورنۍ اوس هم په افغانستان کې شته چې خپل لورګانو ته د زده کړو او کار اجازه نه ورکوي. د دوی په خبره دا د ښځو او نجونو پر وړاندې تر ټولو لوی تاوتریخوالی ده چې باید له منځه یوړل شي.
د انصاف پلټکې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یو تر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازري ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. په دې خبرونه کې مو د کندهار د پوهنتون د یو محصل آصف ستونزه راخستې ده. د وای سو کله کیږي چې د دولسم ټولګي د فراغت په سند پسې ګرځي خو تر اوسه نه دی اخیسته. د دستون زمو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رور نن دې راته وې او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
سپیم د هرات ولایت نه او په خپدن زو ستر خندار په پانتون کې داش وایم.
ستا مشکل سرور؟
مشکل می ته غواړی چې د مو تقریبا درې کال کې زده د هرات پانتون د په بخنه سره د مکتب نه پاره شو ام تر اوسه پورې د مو اسناد نه دی راکړی.
دولسم اسناد غواړی تاسو؟
دولسم اسناد د مو ته پکار دی او د روزای کې مو ته غوښتل مو غوښتل چې تل کار پیدا کو او په همدغه د سر باندې چې د مو اسناد نه راکړ او نه راکوي په دو باندې موږ هم د کار پاتې کیږي او د تذکر نه پاتې یو فقط پانتون وایو او د پانتون سره مو مشکلات زیات نور هم لرو.
نو چې پانتون کې شامل شوی خو دولسم سمت د شهادت نامې په اساس به شامل شوی کنه؟
د دوه زنه مو فقط نمرې وړلې درې کله نه نمرې راکلې غوږ نمرو باندې شامل شوایم.
د کوم لیسې نه فارغ شوی؟
د لیسې سلطان نه فارغ شوایم زه.
کوم کال کې؟
په 1993 کال کې زه د لیسې سلطان نه فارغ شوایم.
یوازې تا ته دا سند نه دی درکړی که نور خلک هم شته؟
نه نور هم شته دي خو په غوته په اندازه زیات ورکړی دي. خو د موږ کوم کال چې شوي دي په پوښتنه مې کړې ده غو تاریخ شوي چې دی غوته ورکړی ده یو د ما ځنډول شوي دي.
څه وایي هغه لیسه؟ تاسو ته څه وایي
هغه لیسه؟ موږ ته وایي په نن او سبا باندې ځنډوي تر تقریبا پر اوسه هم همدا جنجال او زه ورغلی وم پوښتنه مې وکړه په ریاست کې او همداراز سلطان کې د سلطان کې غوړه ته ویل چې په دوه پالته دوه هفته باندې راځي نو بیا چې زوارلند دوه هفته ته به بل میاش کې راځي ان یو کال تقریبا وته
دغه د دولسم سم سند خپل لیسه تاسو ته ترتیبوي او وزارت ترتیبوي
دغه سند چې موږ ته تیاریږي د دولسم ټولګي هغه په ریاست ته د ریاست نه بیا ولسوالی ته ځي، ولسوالی مربوط نه بیا د غوځنه وزارت معرف ته ځي.
یعنی وزارت معرف کې مهر کیږي، خلاصيږي، برته غي لسې ته ځي او تاسو ته درکې؟
بالکل، وزارت معرف څنګه ټاپکی کې د غوځنه به تر ځي ریاست، ریاست نه راځي مکتب ته، مکتب نه کوي.
نو دا سند چې تاسو اوس نه لرئ څومره مشکل سره مخې؟
مشکل دې مو زیات دی، زه یعنی په ډېرو ځای کې ما غوښتل وظیفه واخلم، خو د همدغو سند د الله څخه زه پاتې شولم او ومې نه شوی کولی چې هغه وظیفه دغه وکړم.
اوس څه غواړې د وزارت معرف نه؟ څه غواړې
وزارت معرف نه؟ مې خواهش هم دغه ده چې هغه ځوانان چې د دولسم ټولګیو نه فارغېږي، دولس کاله زحمت ایستلی وي، د هغو شهادتنامې یا هغه اسناد د دولسم باید په وخت سره ورکړل شي. که چېرته موږ تاسو د دولسم ټولګي یو زده کوونکی وي هغه ونه شي کولی په دوو کالو کې یا په درې کالو کې خپل اسناد ترلاسه کړي، خو ډېر مشکلات سره مخامخ کېږي. لکه زه
دا مشکل د پخا راهیسې و او که نه د وروستیو کلونو کې پیدا شوی؟
دا مشکل شاید د پخوا راهیسې و، خو زه چې فارغ شولم د ما داسې خپلوان هم څوک نه وو چې ما نه مخکې کامیاب شوی و وتلی وي د دولسم ټولګي نه فارغ شوی وي، اسناد ځنډول شوی. مشر هم دغه د کورنۍ مشر زه وم چې اسناد مې وځنډول شول، تر اوسه نه دي راکړي، درې کاله تقریبا ووتل.
که ستاسې ستونزه به شریکه کړو د پوهنې د وزارت له مسؤلینو سره به شریکه کړو.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، یو محصل آصف آزادی راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوی، خو د فراغت سند یې تر اوسه هم نه دی اخیستی. دی وایي ډېر ځله مربوطو ادارو ته مراجعه کړې خو سند یې نه دی ورکړی. تاسو مهرباني وکړه چې د دولسم ټولګي د فراغت د سند هغه پروسیجر څنګه دی؟
دولسم صنف اسناد ټولو هغو کسانو ته چې دوی واقعا ښوونځي فارغ شوي پرته له کومې لانجې ورکول کېږي. دوی که دلته کابل کې عریضه کوي زموږ له شهادتنامو ریاست سره، او یا هم که له ولایتونو یې غواړي، له مربوطه ولایتونو نه هېڅ لامل نشته. یوازې په ولایتونو کې کله کله دا د شهادتنامو د پارچو یا د ورقو کمښت وي، بیا چې دوی کابل ته کله راشي یا هلته له ریاست نه غوښتنه وکړي، له دوی نه موږ بیرته شهادتنامې ورته لیږو، او د یوې یا دو هفتو په جریان کې ځکه له ولایت نه بیا بیرته کابل ته د امضا لپاره راځي، د وزیر صاحب د امضا لپاره. نو په دومره وخت کې د دوی شهادتنامه پای مشکل ختمیږي.
حقمل صاحب، دا پروسه د دولسم ټولګي د ټولو فارغانو دپاره یو شان عملي کېږي؟
د هغې چا لپاره دا پروسیجر دی چې د هغوی اسناد هېڅ مشکل ونه لري، درې کلنې نمرې، سابقه د زده کړې او ښوونځی یې په منظم شکل سره ویلی، نو هېڅ دلیل د دې نشته چې او سړی د شهادتنامه ترلاسه نه شي.
د دې شهادتنامې به هغه مربوطه ولایت ته ورځي که نه مرکز ته مراجعه وکړي؟
که چېرې دوی په ولایتو کې له ولایتو نه اخیستی شي، که چېرې دوی په مرکز کې له مرکز نه.
که دا چېرته تاسو ته مراجعه وکړي، څه همکاري ورسره کوئ؟
موږ په خدمت کې یو، موږ همیش خوندې په خدمت کې یو د هیوادوالو، او انشاءالله پرته له دې چې موږ ته راشي که دوی په کابل کې شهادتنامو ته عریضه وکړي، یوه پروسیجر پیلوی دی کار، او دغه قانوني مراحل له تای کول وروسته دوی ته سند ورکول.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادۍ رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خپرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجودې وي، مونږ ته ووایئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي او اوریدونکي،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منه، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان، په همدې لپاره پیل کوو د نن خبرونه. د نن خبرونه کې هم د دوستانو ګڼ شمېر پیغامونه را رسېدلي، وګورو چې دوی کوم موضوعات له موږ سره شریک کړي دي.
زه محمد رضا د غزنی ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زه د افغانستان د دولت نه دا غوښتنه لرم چې د اداري فساد پر وړاندې د عدلي او قضایي مرکز باید د هېواد لوی دوسیې وڅېړي، لکه د کابل بانک او همدارنګه نورې غټې دوسیې. دوی وړې دوسیې څېړي او په هغو باندې وخت تېروي. مننه.
هلو، السلام علیکم. زه مختار د کندهار څخه خبرې کوم.
په کندهار کې چې لوړ پوه چارواکي وایستانه یې در سره لازم چوکین چاته نو کول کېږي، او که چیرې تاسو سره د کندهار نماینده په دې باره کې معلومات وکړي او بیا په ازادي راډیو کې نشر کړي ډېر بشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه رومانه دا آزادی راډیو ته کارکونکو ته ټول سلامونه وایم. بل سلامو د غکم غونه چې تاسو د مسلمانانو سره وای آیا دا چارواکو ته رسیدي کله مسخط خلکو نه اخلي دنیا ته اوروي که چې د چارواکو ته رسیدي چارواکي ولې عمل نه کوي؟ والسلام.
السلام علیکم، زه عبدالوهاب لوګر نه د آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د ساکل صحینه یما پیغام دا د نماته یا ملي په وستون ته یمنګ لسکي جوړ کړی دی. مقصد تل متر منډه کا پاتې ده د کاریز او د لسکي تر منډه تل متر منډه کا خپل پاتې ده د خپل نو وس مونږ ته څنګه راځي؟ مونږ په کې اخلاص ټول هغه ځای تر سره نه ستر دی مون نه راځو و څنګه راځي؟ د اون پټي ټول شو ګوري ګونی ودی دی دغه دغه کېدلای شي څنګه شي کېدلای شي دغه دغه یو سل متر منطقه نور مونږ ته جوړ کړي یاتي نور تا د مونږ جوړ د خالي د سل متر منطقه پاتې ده. یو یو چارک څنګه کیږي د لکې په خې دی ارغلې په ته مقصد دغه دغه د ما غوښتنه د یو کیلو سګه او تیګه د ارغلې بو د لکې په خې دی او د مونږ وطن چې د غرنۍ د هر وخت دونه کې باران او چلا راځي د خپل کې څنګه واسي هغه مونږ کاری زره خو دی کوغه څنګه ریګونه پټې تر باندې دغه سل متر منطقه کې دی مونږ ته پای پوه چې یاد دغه راته پوښ کې دغه مونږ دی غږ ضرورت دغه د آزادۍ راډیو کارکونکي د ینما دفتر سره وګورئ چې دغه سل متر کار پیسې تاسو لري که نه لري چې مونږ سره کومه کوچي نورم په مخه ښه.
د کونړ ولایت نه تاسو سره خبرې کوم. زما نوم طیب دی. زما د غږ په کونړ کې ولسي جرګې ته او ډاکټر صاحب اشرف غني ته ورسول. د کونړ مارګونو ریاست چې دا په فساد کې ډوب دی، د غریب خلکو کار نه کوي او چا واسي ته هغه والا تیر یو یو روپۍ ورکړي هغه والا تیر یو کوم بیچاره خلک چې دي هغه والا نه کوي. او بل دا چې په صدې کې ما سره ډېر ټګي او برګي کړي دا زه ډېر زخمي شوم. ما په صدې نه مالي کړي دا بعض د خلکو د معمولي شانګري دي هغه په صدې پوره لیکلي دا دغه دوه غوښتنې زما دغه دا په کونړ د ولسي جرګې ته څنګه کابل کې دا هغه سره شریکه کړي. دا د کونړ دغه ماجنو چارواز چې دا پښات کډوب دی باید دا په طرف شي او نیو کسان په کار او ګمارل شي. زما دا وختن عاجل ورسوي تاسو تاسو خډیر مننه. والسلام.
السلام علیکم محترم اجمل تورمان صاحب او شاغلی تارو شان تاسو د ازادي راډیو محترم کارکونکو او دیم کو ته می کیلې او احترامات وړاندې کوم. شمس الحق باغران والا لزم د هلمند باغران ولسوالۍ د مرکز دری اوسیدونکو. د هلمند دغه وسنۍ بدمرغه جګړه چې ولس کال کېږي په ډیر شدت سره روانه ده. زموږ مظلوم او محکوم ولس به شي د ژوند څخه بیزار کړی دی. موږ په زرګونو ځوانان ماشومان او تورسر یا د ناټو او حساب پړندو بمبارو کې وو جل سول یا د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ په خپلمنځي جګړو کې تلاف سول. پیل اټوم بم څخه د نړۍ زیاتې وسلې زموږ په بېګناه او بې دفاع خلکو استعمال شوې اواز مل شوې. دلته د هلمند اوبو او معدنو پر سر جګړه ده. دلته د نړۍ د سفاراتو او بدمتو باوندانو مداخله دي. د مخدره موادو نړیواله مافیا حاکمه ده. د هلمند اوسنۍ بې کفایته محلي اداره د هلمند لوی جغرافیه چې 8000 کیلومتر مربع مساحت لري نس کنټرولوالي د ولس غشتونو استول تر رسیدګي نس کوالي. همدا اوس په شمالي هلمند کې هیڅ نو دولتي خدمات نه ارزه کیږي. زموږ د بچانو پر مخ د علم او پوهې دروازې بند دي. روغتیايي او مخابراتي اسانتیاوې په ټپه ولاړې دي. سړک نشته، برېښنا نشته، زراعت او مالداري د صفر سره ضرب ده. ځوانان مټول په جګړو کې ووژل سول. کوم چې پاتې دي هغوی په مخدره مواد معتاد سول. زه د همدې قرباني سوي سیمې د ځوان په حیث د جلالت ما ولسمشر غني ته خدا پښتنه کوم چې آیا متوازن انکشاف، عدالت او انصاف همدې ته وایي؟ مساوات او برابري همداسې وي لکه څرنګه چې لبنانی شوروي اتحاد وروستي جمهور رئیس ګورباچوف د افغانستان جګړه په هغه وخت کې د شوروي لپاره په وینو لړلې تپ او ناسور بللی وو. نو زه په اوسنی وخت کې د هلمند دغه ناپاک د افغانستان لپاره په وینو لړلې ټپ او ناسور بولم. تر څو چې دغه په وینو لړلې ټپ او ناسور تداوی نه کړي نو افغان وجود به هیڅکله د راحتۍ او آرامۍ احساس ونه کړي. نو بنا د دغه ټولو ستونزو او ترخو واقعیتونو د پکتو سره یوازینی معقول او مشروع حل لاره او زموږ د مظلوم او محکوم ولس یو جدي غوښتنه همدا ده چې شمالي هلمند جلا ولایت سي او حق اقدار ته ورسیږي. دغه نو تاسیسه ولایت چې مرکز به مساکلاوي، بغنی، باغران، نوامیش، نوزاد، واشیر، سنگین او کجکی دا به مربوط ولسوالیان وي.
هم د نفوس په لحاظ تر یو میلیون زیات نفوس لري، هم د مساحت او جغرافیې په لحاظ چې تر شل زره کیلومتر مربع زیات مساحت لري، هم د منابعو په لحاظ، هم د تاریخ او مدنیت په لحاظ د دې وړتیا لري چې نوی ولایت جوړ شي. افغانستان د اداري واحدونو د قانون مطابق هر څه دې ته جوړ دي چې جلال زما ولسمشر غني د منظوري فرمان ورکي. وسلام، په احترام زما پیغام ضرور نشر کړي محترم ورونو. وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل، دغه روسي پیغام چې کوم یو په هلمند ولایت کې ده بیلا بیل ستونزو پاړه یادونه پکې شوی و، و مختل شم دغه موضوع د هلمند ولایت د والی د ویان عمر زواک سره شریک کو. لنی کمرغه اډیکه مور سره روغ شو او خاغلی زواک دغه ستونزو پاړه راته وویل.
تاسو معلومه ده چې د هلمند په پربرسته کې لایوی خدخه وسلوال مخالفینو په جنوبی او شمالي ولسوالۍ باندې ډېر فشارونه وارد کړل، او دغه د پوغو ساحو کې دني مکتبونه سرکونه وران شول، مکتبونه لمنځه ولاړل، بند شول، او د صحت کلینیکونه ته دغه ولسوالۍ کې او ساحو کې بند شول، او یا هم دغه کلینیکونه تخریب شول د ماينونو لکابل چې وسلوال مخالفینو کې خودلی وو. د مخ وخت نه هم هڅه شوې دي، کوششونه شوې دي تر څو هغه ستونزې او مشکلات چې په بیا رغونه، بیا جوړونه او ترڅنګ معرف صحت کې پرې کې چې موجود وي، د هغو د حل ځلو لپاره، د هغو د حل لپاره حل ځل شوې دي، د مرکزی ادارې سره خبرې شوې دي، مرکزی حکومت سره په دې باندې کار شوی دی. خو د دې ټول د حل لپاره بیا هم موږ تر هغه حده باندې چې توریدلې وي هغه ستونزې مو ورته حل کړې دي. خو دا منو چې مشکلات به وو په دې برخو کې موجود به وو، خو د مشکلات د حل لپاره موږ خپل اقدامات کړي دي تر ډېره بریده باندې، چې د معرف یا پوهنې په برخه کې هغه ستونزې او هغه مشکلات چې د شاګردانو، هغه ستونزې چې د ښوونکو، یا هم ترڅنګ د په ټول هلمند کې د ولس پر وړاندې په معرف کې پرتې دي، هغو د حل لپاره خپلې حل ځلې او اقدامات وکړو، او تر ډېره بریده موږ توانېدلي یو چې دې ته د پای ټکی کېږدو. حل ځلې شوې دي، مګر تر ډېره بریده هغه حل ځلې چې موږ د ولایت مقام ادارې کړې دي، بیا هم د هغه حل ځلې پر وروستۍ کې د جنګونو لکابل چې وسلوال مخالفینو په غزا کې باندې بریدونه کړي دي، او بیا هم د ماينونو د شخصولو لکابل په غزا ساحو کې دغه حل ځلې د خاورو سره سم شوي دي، او هغه ځایونه به ته خوندې تړل شوي دي یا تخریب شوي دي، او بیا هم د شاګردانو په مخ باندې تړل شوي.
ځکه تاسو ویل چې کارونه شوي ول ولې هغه نامنې غواخړي دي دغه کارونه، څه تضمین موجود دی چې مثلا کوس بیا کارونه کیږي نوی هڅه ورته پیل شوي دي، سبا دا بیا هم نامنې ونه غواخي؟ آیا د من د امنیت لپاره چې هغه تاسو خبر په استناد هم چې لمړنۍ شرط دی څه شوي دي اوس مهال د من امنیتي وضعیت په څه حالت کې دی؟
موږ د هغه ساحو کې چې هغه ځینو کې وسلوال مخالفینو کوم بریدونه کړي دي، او یا هم کومې ساحې یا ولسوالۍ د ولسوالۍ ساحې د وسلوال مخالفینو تر کوښښ لاندې راغلي دي، په دې باندې هم اوس کار روان دی. نظامي برخې ته اولیت ورکړل شوی دی، حالات په نظامي برخه باندې فعلا ډېر کار روان دی. هغه ځای کې اوس عملیات روان دي، هغه عملیات چې لومړی پړاو یې پای ته رسیدلی دی، ښاري کمربند ټولې ساحې مستحکم شوې دي چې ښار ته کوم خطر مواجه نشي، او د دې ترڅنګ اوس د ولسوالیو، د جنوبي ولسوالیو او وروسته د شمالي ولسوالیو لپاره هم اقدامات نیول شوي دي، تر څو په دې برخه کې د افغان مسؤلینو لپاره، د افغان ځواکونو د ټولو مسؤلینو لرتبه چې خپله پراس کې جناب ولی سي دي چې د هغو په حل ځلو باندې تر څو نظامي حالات ته خاصه پاملرنه د مرکزی ادارې هم همدغه ده چې باید په نظامي برخه کې اولیت تر هر څه مهم دی، ځکه امنیت د خلکو لپاره مهم دی او په ژوند کې مهم رول لري چې خدای نخواسته خلک د مشکلاتو سره مخ نشي. په دې باندې اوس کار روان دی، ان شاء الله حل ځلې به کیږي چې مرکزی ادارې سره کوم مشکلات وي هغه به رفع کیږي، یا په پولیسو یا په نورو پرسونل نظامي کې مشکلات وي هغه ته به د پای ټکی ښودل کیږي، چې په دې هم اوس کار روان دی.
د هلمند والی ویان عمر زواکو چې د اوریدونکو د پیغام په جواب کې څرګندونه کوله. قدرمن اوریدونکو، لدی سره بیا هم د پیغامونو ورشو، ورزو پیغامونو ته.
السلام علیکم، زه حمایم همت زبرد ولایت نن تاسو ته پیژدم. تر هر څه نمک کې د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروسته می خواهش تا دی چې د لوړپو چارواکو څخه، د رئیس جمهور څخه چې په زابل کې د بیاری او د خغو دمو چې د بندو کم پروژې عملي شوي دي، دغه کچېرې اوس کار شروع شي نو به ډېر ښه وي، ځکه چې د ژمې په رارسېدو سره څه ناڅه اوبه که چېرې په ملکو کې پیدا شي هغه به راوګرځول شي، ځکه چې د اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده په زابل کې. خلک د چشم په اوبو پسې به حیران شي. د تېر کال په واسطه هم په رقم کچېرې دغه کال هم جریان پیدا کړي، فکر نه کوم چې خلک دې د چشم اوبه پیدا کړي. نو دغه کمې پروژه چې دلته عملي شوې منظور شوې ده، دغه د تورې د غونډۍ د بند په نامه باندې دي، دغه کچېرې وتړل شي نو دغه د ژمې په رارسېدو سره به دغه اوبه راوګرځول شي، او کچېرې کار شروع نه شي دغه ژمی هم کچېرې دغسې تېر شي نو دا اوبه ولاړې شي، نو فکر کوم چې په راتلونکي کال کې به خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي، دغه د زابل ولس او ډېر زیات باغونه به وچ شي، ډېر زیات به خلک توانیان شي. نور مو وخت نه ضایع کوم، السلام علیکم.
الو شکلایم، دغه دی زما د دغس چلو په غنی صاحبو د اجرایه رئیس دا غوښتنه ده چې له معنا په لنډ وخت کې به په دا څو ولایتونو کې معنا برق دغه شي، دا دي خلک یې سپینږرې کړه، خلک یې دغه کړه چې در داوسه پورې د دوی دوم کال درېیم کال څوم کال دی چې در داوسه دوی کوم ولایتو ته کومه ساره او کومو دغو ته برق ورکړي، کومه دغه تار ساباتي واسطه دغه چې د هغه په برق سره د دوی ولمز دی د کوم دولته سره اولو د کوم دولته سره اوس دوی د کوم دولته سره اوس دوی ګرده په دغه تورو شپو کې شپې سبا کوي. السلام علیکم.
سلام علیکم. د عرفان الله عرفان زابل ولایت نه خبره کوم، زمیراله یو شی ملاکه دغه حکومت چې موږ سره مرسته وکړي، ملاکه شی لای په بازار کې بیکاری ده، نه د مزدورانو کارونه شته، نه د موټرو کارونه شته، نه پاپریکې شته، نه حکومت موږ سره یو کومک کړی ده، دغه ډالر یې راځي دانه ته ذخیره کوي راویې باسي دا زمی راوی دلته کارونه پې وکړو، ته وږې دا یې ولاک پلار تلا سره زانې نهشته. وسلام، ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
قدرمن اوریدونکو، دا ود ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې تاسو اوریدله، لدی سره ستاسو خبرونه کوربا اجمل تورمن له تاسو اجازه غواړي، تر بلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. خو رسول الله
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.